تلی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شابه په روانه غړې کې ستاسو قربا يم. سلامونه او نیک پیرزونه مې قبول کړي. د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو. خو په سر کې د ګلیاز نه د سات تازه خبرونه اورو.
ستړي مشل لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان لوزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړي. د بلوچستان په غوادر کې وسلوالو په جیوانی ایرپورټ برید کړي او روس وای هغه اوکراني چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال وو خوش شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړې ده. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړ بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د غوادر په جیوانی سیمه کې په هوایي ډګر وسلوالو برید کړي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه صوبې د بلوچ میشتې غوادر په جیوانی خارګوټي کې نامعلوم وسلوالو چې په موټر سایکل راغلي وو په سپکو او درنو وسلو برید کړي. یو انجینیر یې وژلې او بل یې ژوندې وړې. د دوی په خبره وسلوال په تخته کې بریالي شوی دي. تر اوسه د دې برید ذمہواری چا قبول کړی نه ده. خو په یاد سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتن کې وسلوال ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د پاکستان فوج ادا کوي چې په لوی د شمالي بلوچستان په شاوال کې په هوایي بمباری کې څورلس مشکوک وسلوال وژل دي. د فوج او مطبوعاتي څانګې اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټن ځایونه هم په نښه کړل شوی دي. خو وسلوالو د فوج دغه اداوی رد کړی دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړي چې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو فوجي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړي دي. د دې برید ذمہواری طریقې طالبان پاکستان ناظم طارق منلی ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبي ګټې په ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منسوبي کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړي چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال اړتیا ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو لمخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله د دوه دیش افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته سیرمه یوه دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباری کړي دي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال بو خوش شوې دي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت وایان دی ماریا زخاروا پرون ویل دیمیتریو بیلی په نوم دغه اوکراینی د روسیې چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوش شوې چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوې دي. نوموړی په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیه هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو روسو کې افتایت کړی و چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کوي. د استری چارواکی وای په یوې لارې کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکی ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل دي. د استری خبری اجانس وای دا لارې چې افغان، بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شو. د لارې رومانوي ډرایور هم نیول شوې دي. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټي لارې کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیز سره په شوي اټمي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړي. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي کفایلتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لری کیږي. پروند خالی پورز روحانی په یو خبری غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ لښپګو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوې تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته پکې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د سړن لپاره یو ځانګړی کمیټي ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وای د دې هیواد ملي امنیت شورا د لمخینه د دې موافقې سیړل اپیل کړی دي. ډاکټر دی محل د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګلیاز د دې غلې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پورتونه واوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان د سفر پر مهال اسلام آباد کې د بلخوا ویل کېږي چې په ممکنه توګه امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې بندوي. دا بس اثرات ولري
نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت پیدا شي چې امریکا چې کومه دا هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي چې هغه پوری ترڅو پر دغه مفاد دي.
د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې د سوار لسو مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسان په غیر قانوني توګه برتی کړي شوې دي.
منکو دا وځي چې موږ ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس کوم فرق تا دومره کسان دي چې د تعلق کوم ځای سره ده. کاپ حکومت دا دومره کسان چې شوې دي.
په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندگان بنن ځلی ناظمان او نائب ناظمان وټاکي. دوی به څومره با اختیار وي
اختیارات را لف واغس کم شروع که زما وارد باندی زما یو مسئله یا زده احل کم که پبل وادی و علتا کنسیگران تر او که بیمی نیست نه هر کولی تری کنو زنشم که زیزان تکی حل کبا.
د مشال پختو ادبی ټولنی د ایوارد او مشایری حالم درکو.
زما خیبر که پی خبر اشنغر پا هر یو ورد امن بور لگوی جندی اوها ورزنگ دا امن پا ماجدگر دا امن بور لگوی.
نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو د غرمه خبري غړې او ری رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میانور شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي په ملاقات کې په دوالخیزه تعلقاتو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي په صورتحال او داراس په افغانستان کې پر روان مفاهمتي عمل او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبري وشوي. نور تفصيل د اسلام آباد نازمن خبريال ریاض مساخیل راکوي. د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د قومي سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمایي صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف ته امریکا د دورې پاړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونې ده چې د امریکا د قومي سلامتۍ مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. اغلې به د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا د پاکستان سره د پوځي مرستون لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورټ فند لاندې پاکستان سره پوځي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم دغه امداد د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د موثر کاروایی سره مشروط ګرځولې ده. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته ودرول بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات ولري، د ملیحا مرزاده ریپورت کې تفصیل اورو.
د ریپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له ریپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورټ فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې ده. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي، نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي؟ د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای:
دا کوالیشن سپورټ دی دا څه بند کړ، نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت پیلو شي چې امریکا چې کومه ده هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي، د هغې پورې تر څو پورې د هغې مفاد وي او امریکا یو بې پاره اتحادي دی. بل دا ده چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ، نو ډېر فایده نه ده کړې. پاکستان ډېر مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او هغه خپله پالیسي چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاري ساتلې ده. هیڅ بدا وشي د پاکستان د تعلقاتو ته پکې نقصان جوړ شي، پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي، پاکستان باندې به د امریکا اثر رسوخ کمزور شي، پاکستان به زیات سخت مخه اختیار کړي شي د امریکا د مفادو په لاره کې.
په پېښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک دنه تر حاصل کې دي هغه زیاتې دوه چار نه پرېږي دي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به ختمه وي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا ګوند کې کوي، نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کمر ملکونه بداوي، پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوو دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای که پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي، نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورټ فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمایي امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حلن چې کوم د ضرب عضب شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي، نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کې دنه با تر اگر چې هغه با مضبوطیږي او ماته خاري چې هغه با ګاوند کې هم مضبوط شي.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 43 اربه ډالره ورکړي دي، چې 44 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ، نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالره مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 44 مشکوک وسلوال وجلی. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوی وو، خو وسلوال د پوز اداوې ردوي. نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 44 وسلوال وژلې دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 44 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټکانې بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شوو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب عضب عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. دې نه وړاندې د فوج اړیکو څانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي، خو وسلوالو دغه دعوې ردې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس ورزو پیښور ته. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن ضلعي او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو انتخابات کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کامیاب شوي نمایندګانو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مقامي حکومتونو نمایندګان به له سبا نه کار شروع کوي او صوبایي حکومت به پکې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خبر پښتونخوا پر تقریبا په 3 ضلعو کې پرون چې کوم دی حالت سوګند پورته کول دستور شوی دی، نن په دریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا 73 ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو د تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کېږي چې د تاسو په سیمه پتره چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي. نو زیاتره ضلعو کې اداري حکومت دی، د ور پسې اداري حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت علماشا عبدالرحمان ډله یا درې سفري اتحاد راغلي دي، د هغې نه وروسته عوامي نشي ګوند او پېښور کې چې کوم د دلي نظامت دی، د هغې نه چې کوم درې فرقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه علاوه 50% کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته کې هم داسې خبرې تللي دي 50% کې هم د پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلي نظامت لاړ شي، ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څخه پورې مخته نه دی راغلي.
بلخوا د بلدیاتی نظام غړو پرون د خپلو چوکیو ساوګان پورته کړو. دوی به اوس په ځلی ودانیو کې خپل غونډې کوي او خپل کار به شروع کوي. دا چې په دغه نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فند په استعمال کې څومره به اختیار وي، په دې حق لا د فرخنده صدر ریپورت اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په ولایتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل څوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په 1.3 نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه هم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خزو په مخصوص سیټ کار کوي، وايي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
دا ځل وایلد واز شو چې دوه کونسل کې بلدې کې یونین کونسل
سلوری سو تقسیم شو بل پر درو تقسیم شو بل پر دو باندې تقسیم شو هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع که زما وارد باندې زما یو مسئله یا زه د اهل کم که په بل وارد یو هلته کونسلران د حل کولو طریقه نه زه نه شم چې زه هلته کې حل کړم داسې خو مونږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو مونږ ته خپل اختیارات او فنډ براغی چې کوم ځای مونږ لګوو هلته کې مونږ لګولی شو دا در په وارد شنو د وارد وایز چې دی له شانته کې مشکل دي چې معلومات مې چې زه وارد کې څوک یا وارد څه شي دي یا زما د کوم ځای خو اختیارات دي مغې ته د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پورې ما ته اختیارات دي نه تړو ته څه څه نه کوځي
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه اثر ته ورسوي د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي
چې 30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د کونسلرانو ناظمینو سره وي د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي دوی به فیصله کوي چې دا 30% د کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرچ
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنڈ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفرک ونه کړي
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لر شي چې هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر اساس باندې چې د سفر کزو سو بدلم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نه دې ګورنمنت د بیا دې نه پکا دا ورته زمانه دې کم کسان دې نه دې د پند او یا د عرب اور کوم او دا نو بشاته کوم پکا دا دې کم اپوزیشن والا پټو نه کم فلک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کم د دې ملک یو اسره دې ملک وسیږي چې څنګه د پټه دې ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړي چې دغه مسریات کې انداز دې د اپوزیشن نن چا وټ ورکی دا هم خاله کیږي
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کړي
دا مشال ریډیو ده د سېنات د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر د شناختی کارت او نورو کاغذونو نوکریاني ورکړل شوې دي بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی به په دې اړه تحقیقات کوي او په کې ککل کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکوي
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوا چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود وو په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتکرې شوي دي چې د چا بيخي ریکارډ نشته په کوم چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لويش مېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی تر راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وخودل شي په دې اړه سېنېټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقي دې دغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمسا 17 نمسا 16 نمسا 14 نمسا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شته فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پښتونخوا دی 2008 نه ونی تا د 2013 14 پورې شوې مونږ کو دا و دې چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سرا دې اډریس چې کوم فرق تا تومره کسان چې دي تعلق کوم دے سارا دے آیا دے پشاور سارا دے مردان سارا دے بنو سارا دے چا سارا دے چا سارا نه دے او بل داغا دا دے چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیسته شوی دي
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پښتل نو د هغه وینا وا
د دې کم خبره تا چې کوم وکړه چې را دې کې نوکریان په نوکریان شي دا په دې کې مثال نشته په دې کې شانګار نشته نو زه خو یم چې مثال او شان خدیکار نئی نو دا غټ والیشن نه او بالکل کمنګ فکری راخ پاجی دا او د انصاف پاجی دا او کبدی کمن خپل کوم دن نه انصافي کول زما بخل چی پچې ته قابل قبول نه مو بدی باندې بالکل ما بخل چی وی علا ریمیکشنری مو ریمیکشنر او بدی د تایغات مون کو هغه حکومت جوړ چې خبر ای خط په دې قسم را دی او خط په قسم نه نشتا اګه پر اسکا ای خط په کله مطابق پښه دا ور کوم سیل
د سینیټر باز محمد په خبره چی دی بدا معاملې سرته رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وی نو د هغوی پر ضد با په هر جوړ کاروایی کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري. وردو افغانستان ته د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی. مرزا خان رحیمی وای په موسی کلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې ورستیو کې طالبان لاندې کړی وي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي شروع شوي. په دې حق لنور تفصيل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وای د مساکله په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وټلو سیمو د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکله کې روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساقله ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالی د مساقله کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوسې عقب نشینی کړی وه چې هلته فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی پټینګار ویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ شوبله نه ده وخت. د هلمند والی همدارنګ ویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید خونزاده ویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړی ویل چې د طالبانو پر مرشلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړی دي. ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښته دي. نور کې کوم نه و جګړه نه رسوي، پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوی دي.
د مساکله ولسوالۍ مرکز کې د امنیت قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزیم رستا د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری لازینو پوسټو په شاشي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وال سټریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندو یا کردار ته کتنه کړې. دا ورسپانه لیکي د مخکې په مقابله کې اوس په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بیایي چې واز د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړ وي خو په خپل په مزمکني ام کارویانو کې له وې سره برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکی د ملي حمیرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخت نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لري هم نه ده. رسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپل ودانو ته نه وردننه نه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپل ورزي. د رسپانه په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورزي. خو د امریکا هوایی ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ لخلیلی کی چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپل د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمہواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخیره به په مکمل ډول له هیواده راوستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دې سرګند کړي. رسپانه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر 1 نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په خاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوسته دی چې د افغان ځواکونو لپاره یو آزموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرال شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې د روانه غړی د مېته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د ګلې آزمه د خبرونو لنډې زورو.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړی بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نن د غوادر په جیوانی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوالو برید کړی. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وای دغه صوبې د بلوچ میشتي غوادر په جیوانی خارګوټي کې نامعلوم وسلوالو په هوایي ډګر ابریت کړي او یو انجینیر پکې وژل شوی او بل ژوندې یې وړې دي. د دې بریډ ذمہواری چا تر اوسه پورې نه قبول کړي. د پاکستان فوج دا کوي چې پورې د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژل دي، خو وسلوالو د فوج دغه داوی رد کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبې ګټې بټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې یې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه په مشال اډیټو ویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلا ولسوالۍ کې په روان عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. روسیا وای هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال وخوش شوي دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت وایاندې پرون ویل چې دیمیترو بیلی په نوم دغه اوکرانی د روسي چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همانګای تر سره شوی. او د آسکری چارواکي وایي چې په یوې لاري کې چې شپږ ویژه قانوني کډوال پکې وو درې تنکی ځوانان په نازک روغتي حالت کې موندل دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته غلیاز د دې غلې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې د پاکستان کورونا وایرس پاڼ خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چورته واک شو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان هندستان پکړ کیچ لیکلي دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لست نمړ شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولبارۍ نه ځپلې شوې سیمو دوره کړې. د د جوبلو تپوس او پوځي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچه دا معاملې را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي ملیحه لودي کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخیره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلې نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوک نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حمله وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیرې چهارشنبه په ورځ د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی دی، او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. زمنګا همکارا انیس اجمل درته د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي، او د لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لک تر لږه دعا او یادرې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغه سو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د خاړې کو جوړولو لپاره ارادو ته پکتو سره دوی د کرزی رستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه ناسره وو، ځکه چې د بلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. روسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په زابل کې ریپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د زنو سرچینو په حواله ریپورت ورکړي چې د مولا اختر محمد منصور او مولا منصور داد الله د پلویانو ترمنځ انخته کې 15 کسان وژل شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انخته نه دی تایید کړی، خو یو شمېر هغه کسانو چې طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړی توپ کوي د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د خطو پاړه معلومات ورکړي دي. په دې حق له نور تفصيل د اجمل اند ناورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېره دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ خطه وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبري د ورسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشان د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي. د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اروزګان ولایتونو طالبانو تشکیل
کړی دی. تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی آزادې رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکړي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مدیر ایسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
هلته د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند څنګه ژغورل شو تحریک شروع کړو دوی په خپل لمړي غونډه کې د جنگ او نام نه یو په عواملو او حل لارو بحث وکړ د دې تحریک غړي وایي تر هغه چې د هلمند په امنیت کې مثبت بدلون رانشي قرار نکینی او د خپل غونډو او احتجاجونو بهیر به تر مرکز کابل پورې غځوي په دې حق له تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي
کڅ هم تر دې وړاندې د غډول حرکتونو به نتیجه پای تر رسیدلې خو د ځل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غړي تر هغه د حرکت دوام ورکړي چې د هلمند امنیتي حالت کې مثبت تغیر راشي په دې غونډه کې د جنگ پر عواملو یو شمېر حللارو هم باسوس د نشي ټکو کاچاک او تولید د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پل د قانونو غیر قانوني کیندنې او کاچاک او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلګو له مشورې پرته مقرري او ځین نور عوامل وبل سوچي هلمند نام نکړی دی د غونډې یو خبر خبر زین لاس تنګزول کچیر مرکزی حکومت د هلمند نوزاد او مسکله ولسوالي د سکوت عمل ونه چړي نور ولسوالي به هم سکوت وکړي
موږ یوازې د وسته جنگ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو که موږ وس ونه دریجو موږ وس اصلي لاملونه ونه وایو اصلي ستونزې را پګوته نکو کدای شي سبات څنګه ونی شي کدای شي بل ورځ کځکی چې موږ ډیر مهمه ساحه ده ونی شي او امنیت تر دې ځای پر اورسي چې بیا نه زه خبره کوله سمیت کوله چې د دې لپاره باید مشکار وکم دوی په تاور کې ناشتي د خپل سرتیر نه دی چې د جنگ کې د دې خپل اداره وکي د دې خپل امکانات ورته برابر کی دا ډیر مهمه مسله ده او باید دا کار وسی او باید حقیقت وایي او باید حقیقت وایي چې په هلمند کې رواني باید هغه وویل شي هغه مرکز خبر شي او د دې ته د حل لارې پیدا شي
د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ د حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دیوی مشموده کې د هلمند دوی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلواله ونیول او په یو شمېر نور کې امنیتي حالت د ورځې نه بلته په سخره بيږي د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیر وي په هلمند کې چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو د استاذ ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمېر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنه چولې ده
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندي کو خپل سر باید خوندي کو خپل خلک باید خوندي کو او دغه وت سیمه د ولوی ناورین څخه باید وژغورو
ولې په تاسو باید وایم هغه څوک چې زما او ساحل ور باندې تړلې وي هغه څوک چې موږ امید جن درلودي او هغه څوک چې زما او ستانه مندګي کوي او هغه څوک چې د هلمند سرنويش ټاکه او زوته ورته پتا مې هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلودي
په غونډه کې پر حکومت په دې خاطر د مور او مینې د چلن تور پورسو چې ګوکه په جنو سیمو کې وړو نام نه تجدید پاملرنه کوي خو په هلمند کې چې د تیر دوه کلونو راځي ګڼې سیمې وسلواله نیولې او ان یو شمېر ورسوالي هم سکوت وکړ څوک پاملرنه نه کوي د غونډې په پای کې وشل ماده یې پر کړلې کوم صادر سوچ پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یوالي او د مرکزی حکومت نه پاملرنه په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لارینو یادونه شوی
دا مشال ریډیو دا
ډان رسپانه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکي ویډل مشر براهم داغ بوکتی د حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی د مقاله په یو برخه کې د امرغه لیکي چې ریاست پر اختیار د مخینه ګټه پورته کول غواړي نو پکار دی چې په دې حق لا پالیسي کې بدلون راوړي د مقاله نورې برخه د ګلې حزنورو
ډان رسپانډ لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهم داغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویس انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولې وو د رسپانډ په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت په اسناد خپاره کړی ول او په هغه اسنادو کې برهم داغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو برهم داغ چې د نواب اکبر بوکتی لمسی دی په سورزلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي په 2008 کال کې د اکبر بوکتی د وژنې وروسته نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی و. خو نوموړي د تیرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورځپاڼې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوکتی د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوي، ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برانداغ بوکتی د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورځپاڼه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي، ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورځپاڼه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورځپاڼې د پخواني سینیټر ثناء الله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزو د مشرۍ د پراختیا پروګرام پرانستل شو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا مشرۍ په برخه کې 25,000 خزو ته تربیت ورکوي. نور حال د جلال آباد نظم خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پرانستل شو، د امریکا د خلکو د پراختیایي ادارې یو ایسټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
هغه جونې چې د 12 نفرغه دي په پانتونونو کې شامل دي، یا د پانتونونو نفرغه دي د 13 تر 13 کال پورې عمر لري، هغه په بار کې نيسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زدکړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یو ځای شوی یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانی په نوم سره لیکل دي چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي، او دغه موضوعات به په دریو میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې درې ورځې او د ورځې څلور ساعته د صرف دننه او درې ورځې د صرف نه بیرون تقتی او عملي کارونه وکړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانون جنو استعدادونو ته رشد ورکړي او لنارینه سره څنګه په څنګه په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه په 15,000 خويندې په رهبریت کې وروزي، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 خويندې د پاره دا په 15 کلنه پروژه ده چې 15 برخو کې کار کوي. موږ فعلاً یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژه د خزو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خويندې د ورونو ترڅنګ باندې کلی دي پوسټونه خپل کی؟
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رفی په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګ ډېر بایستې زاده خويندې لرو، اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې استعدادونه کټول کېږي. په واقعیا سره چې پروموټ د خويندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسولین وایي چې دوی د لوړو زده کړو پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي، چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15,000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هلته په خیبر پښتونخوا کې د مشال پښتو ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږ لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړي. د یاد ادبي ټولنې د یادې ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پېښور په یو مقامي هوټل کې د ایوارډونو د ویش لپاره یو غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمونه از علاوه د کوټې لسګونو لیکوالانو شاعرانو هم ګډون کړی وو. نور حال د طارق اورغزی په دې ریپورت کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږو لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړل. مشال پښتو ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پېښور په یو مقامي ودانۍ کې د ایوارډونو د ویش لپاره یو غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه علاوه د کوټو لسګونو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د ادبي تنظیم زبیر حسرت ته د رحمان فکری مکتب کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. د نثر په برخه کې دویم ایوارډ د کوټې فاروق سرور ته نو شو. د نوموړي د کتاب نوم زنجیرونه او افسانه دی. د یا تنظیم له خوا د پښتو ژبې او ادب په خدماتو اقبال حسین افکار ته ایوارډ ملو شو. نوموړي د محل په اسلام آباد کې ژوند کوي. د لشان د نظم په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو شاعرانو ته د مشال پښتو ادبي ټولنې له خوا ایوارډونه ورکړل شول. د ملکان خیام یوسفزی ته په جام جنون او جانان او نورین امان شمه ته په نوی رڼا کتاب باندې ایوارډونه ورکړل شول. په مشاعره کې غوره غزل په وړاندې کولو د صوبې جاوید شاه درمان ته ایوارډ ملو شو. کوال او شاعره ډاکټر شیلا سردار وای ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب خوښولو دپاره د ټولنې لخوا یوه کمیټه جوړه شوې وه او زیاتوي چې دی په دې خوشحاله دی چې دغه ایوارډ چې چا حق و هغوی ته میلاو شو.
او د دې کې مې دا شی ډېر زیات خوښ شو، ډېر مختلف علاقو نه چې کوم دی خلک ټول راغوستي او اسپیشلي ینګسټرز چې کوم د چا ضرورت ینګ شاعران چې هغوی حوصله افزایي وشي او دا ایوارډ پروګرام دونه ښکلی وشو. زما خیال چې کوم ججمنټ وشو عام ډېر خوښ شو او دغه شانتي پروګرامونه زه وایم چې داسې کېږي چې زموږ د ماشومانو د علاقانو د جینکو د دې نورو ټولو حوصله افزایي کېږي.
ایوارډ اخستونکي شاعره نورین شمع امانوای یوې مېرمنې ته د غوره لیکوالۍ ایوارډ ورکولو د نورو لیکوالو مېرمنو مورال خوشتول دي.
زه د دې ډېره مشکوره بدی یم چې پښتني پیغلې زموږ تاسو ته پتر د خپل چار پیچل او د حالاتو په وجه د خپل زړه آواز کړه او باسي نه د هغې نه هم محروم لري. د زنانه هم خپل یو غټ کردار دی او څنګه چې بیبیانو ادا کړی په جنګونو کې نه دغه شان مونږ نه پکار دي. دې ته ضرورت د خو سوچ فکر او د تنگ نظر چیرې دا ختم شي.
د دې پروګرام مشر نور الامین مشال لوډیو توای دا شاعران د پښتو ژبه خدمت کوي نو په کار دي چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
مشال ادبي ټولنې د هنګو چکم دي دا ټول د قدر وړ دي او زه خو ډېر زیات خوشاله یم. زمونږ خو دا داسې لکه زمونږ اختر چی نو زه غي ستاینه کوم او مبارکي مو ته وایم او غي ځان د دې غنی خان د دې شعر د پیغور نه بچ کې چې زور اسی پیغور شي چې همت ور سره مل نشي. روکه تیاروی چې تیاروی روکه مشال چې تیاروی او دې بل نشي یعنی مشال مشال بل
د مشال پښتو ادبي ټولنې مشر سمسور منګل دی واډونو د ویش پاړه مشال رډیو ته ویل دغه شان پروګرامونه دوی به پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
موږ غو ته واډونه ورکړ چې را دې خپل تخلیقي وده وکي ستاینه وشي په سبېلی ولوي او که په نړیوال ستوي. موږ دا پروګرام جاری ساتو مخکیم کړی دي او بیا هم کوو.
غونډې ته راغلو شاعرانو د یوې مشاعرې په ترڅ کې خپل قلمونه هم وړاندې کړل.
زما خیبر که بې خبر شنغر په هر یو ور د امن اور لګوي او جندي هوها غورځنګ د امن په مازیګر د امن اور لګوي.
لم لا خوند د سر په کټارو کې سفر پاتې دی. ما د نفرتونو شاهزاده پې کو خو نه مني. ما د نفرتونو شاهزاده پې کو خو نه مني دا چې عمر لږ د مینې ډېر راته کار پاتې دی.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې 1994 کال راهیسې د هنګو په دوابې کې فعالیت کوي دغه اول ځل دی چې پښتو لیکوالو او شاعرانو ته د هغوی په غوره کتابونو د ایوارډونو د ورکولو لړۍ پیل کړه. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایا عقل چې وو زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې بخود سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالی دې کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا قلرا اے خدایا پوها
زړګي مضبوط را او سینه لویا را
اے خدایا کل را اے خدایا په هارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا را
ہمت نرا کوی غیرت رو را کا کو غیرت نرا کوی سکندر بخرا دردار خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا مار کر نشاما زبے گٹ ما زبے گٹ ما
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را اوسی نلو یارا اوسی نلو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دپو میں نور آتا لو بکالو دپو دے ٹال را کا جھوٹو آلو را جہان دی پریگ دا ماتا زاردر نشاما جنت